مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخم او تاسو د 12 بجو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم په دې خبری سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه اورئ د سیمې په حالاتو درته رپورټونه لرو په نړیوالو موضوعاتو مو هم درته معلومات او رپورټونه راوړي دي په منځ منځ کې به تاسو مطبوعاتي کتنه یوه نیمه مرکه هم اورئ خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ د هرې ګړۍ په سر کې خبرونه لرو او د خبرونو لپاره منورشه شته دی نو راځئ چې خبرونه کوو
د خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت تور لګولې چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس لري د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده او عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقي لاندې بیجی خارګوټي ته په ننوتلو کې بریالي شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلی شي د بیلابیلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي نو موري پرونا وخت په کوټه کې یو خبري غونډه ته ویل
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ ستاسو ترمخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي
نو مولي تور ولګاوه چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند را استخباراتي اداره لاس لري دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیعه مسلک 15,000 وجلی وو د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې او ډي اس پي مجید عباسي یې وجلې ده د جناح هسپتال ډاکټرانو مطبوعاتو ته نن ویل چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمی شوی و خو وروسته یې هسپتال کې ساور کړه تر دې دمه د دې برید ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې ټاکل شوې ده چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي نوموړي سره په دې سفر کې د اوبو او بجلی مرکزي وزیر خواجه آصف هم ملګری دی نواز شریف به د خپل دې سفر پر مهال د تاجکستان د صدر ایمان علي رحمانوف سره هم لیدنه کوي چې پکې به د توانایي په شمول په یو شمېر دواړخي د معاملو خبرې ترې کوي پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزنډول نو موړی ته د سزا د یو وکلن ماشوم د وجنې په جرم کې ورکړل شوې ده دغه پیښې په وخت د عمر سوار لسکاله وو د کراچۍ د مرکزی جیل یو چارواکي لیاقت کوسو ویل د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځند منځوري ورکړه چې د پانسی په عملی کېدلو کې یو څو غنټې وخت پاتې وو سپریم کورټ په دې کیس کې په بیړنۍ توګه د اوریدنې لپاره د چیف جسټس په مشرۍ یو پیډل ټاکلې ده د شفقت حسین کورنۍ او وکیلان وايي په هغه باندې په 14 کلنۍ کې د دغه قتل منلو لپاره تشدد شوې ده د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړول ده د یاد وزارت یو ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د خالد ورځ راهیسې پیل شوی افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته تر اوسه
مخالفینو د وزیر شوی دی او په داس مې پتیان دی عملیات روان دي تر اوسه پورې موږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کې کېدل شي
وسلوالو طالبانو د خپل ملګرو د مرجوب لپاره لا هم سندې ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې چې پکې یې بیجی خارګوټي یو د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکزونو ته د رسد لار خلاصه کړې ده د امریکا د دفاع وزارت پرون د عراقي پوځ هغه اداوي تصدیق کړې چې پکې ویل شوی وو د تیرې هفتې په اخر کې امنیتي ځواکونه د بیجی مرکز کې داخل شوې دي د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن ویل هغه فلحال دانش ویل چې د بیجی خار او یاد تیلو د صفایي دفاعي کارخانه آزاد کړی شوی خودم روای چې د لړکی پرمختګ شوی د ملګری ځواکونو د خارګوټی ته داخلي دل پیل کړی او لږه غزای د دشمن جړلې وستلو سلسله یې شروع کړی را عراقي ځواکونه د تیلو د صفاکولو دغه مرکزونو سره د اسلامي دولت وسلوالډلې په محاصره کې غیر عسکرو ته رسیدلې دي او هغه ته جنگي سامان او کومک رسولې دي د جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استاذ پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومي جنکي نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لګو پیسو ان تر دې چې د سیګریټو د یو ډبي په بیا هم خرڅ کړي دي زینب بنګورا د 13 اپریل په میاشت کې د شام او عراق دوره کړې و او د هغې راهیسي د اسلامي دولت وسلوالو په ورقه کې د کم عمر جنکو په اړه په یو پلان کار کوي د یادي وسلوالډلې د لسره د 3000 نه تر 5000 پورې جنکی ګیری دي چې د بوګنون کې جنسي تشدد سره مخ دي د بهرني جنگیالو د برتي کول لپاره د جنکو اغوا کول او ځان سره ساتل د اسلامي دولت وسلوالډلې د ستراتيجي مهمه برخه ده زینب بنګورا د فرانس خبري اجانس اي اف پي ته ویلي دا را زیاده وسلواله ډله د ځوانانو پام دي تر اړوي چې دوی سره ناواده کړی جنکی دي او د بهر نه ورغلي جنگیالي ورسره ودونه کول شي او بل خبر دا چې د یوکرين په ختیځه برخه کې د ماین چاودنې و یوکرينی عسكر وجري دي دا پیخه چې پرون د دونس خار نه 15 کیلومتر لري رامنځته شو پکې د پوزیانو یو ټرک په ماین ختلې ده دونس د روس په لور بیلتون غوښتونکو مضبوط ګرځ دی دا خبر د یوکرين پوز په خپل فیسبوک ټولنیزه پاڼه ورکړلې وای چې د ماین بیلتون غوښتونکو یې خو د وخه بیلتون غوښتونکو لا هم د دې پیخ په اړه څه نه دی ویلي یوکرين وای د فروری په میاشت کې په منس کې د دزبندۍ د لوزنامې د اسکلي کولو نه پاس هم د هواد په ختیځه برخه کې د سلونه زیات عسكر او خوښه 50 عام وګړي وجل شوې دي د خبرونو پای
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول منور شات خبر دل په دې ګړې کې بعد نو ریپورتون تر څنګ د ریپورتون تفصیل اورو په کوټه کې درې مطلوب مشکوک ترهګر نیول شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوره دی یو څلونکو په دیړ وای
پاکستان او افغانستان او تاجکستان یا د منځنی اسیا نور هیوادونو ترمنځ تجارت شروع شي دغه غربت او دغه ترهګری خبرې شي دغه ګډه امن راشي
دا خیبر پختونخوا حکومت نن په تیرو بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلې او د تور او تنقیدو وروسته ټول ګوندیز کانفرنس راغوخته خو د اپوزیشن ګوند جماعت علما اسلام فی یو غړی وای
فرستا حکومت کې کم دین او بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په ځانګړي نه کوي چې د دې کې اتحاد اپوزیشن جماعتونه پدې کې د شمولیت نه انکار کړي
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د تیر کال په نسبت کم شوې ده د پولیو د لاسه مازور شوې حسین احمد وای
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماچ په باندې نو یو ښه روم سره ما خبرې لري شم پولیو ویکسین په بچو ته ورکې چې بل حسین احمد په یان شي په معاشره کې مازور
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو په دې غړې کې اورېدل شي د مشال ریډیو سره اوسئ اوریدن کو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او تاسو هم داراز کولای شئ چې د مشال ریډیو د فیسبوک دلاره هم زموږ خبرونه ته راشي لومبي ریپورت اوردو د بلوچستان چارواکي وایي چې د دوه مشکوک نورو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولې چې تیر کال د هوایي امنیتي ځواکونو په خالد ایربیس یا هوایي میدان حمله کې لاس درلود پرون مازیګر ناوخته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د تیر پشان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړي چې دغه صوبه کې بي امني جوړي یاد دی وی چې د هند مطبوعاتو د خپل وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د روسي سفر په مهال هغه خبري راخستې چې پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی په همدې حال کې پرون شیا هزارو د وی مظاهرې لاره 13 ورځ د دوی د 50 کسانو وژل کېدل و غندل پاړې د نیاز موسی خیل ریپورت اور
د بلوچستان د کورونو چارو محکمه وزیر سرپراز بوکټی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو تر مخ څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته ده د هغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د ده په خبره دغه وسلوال په بېلابېلو بریدونو کې لاس لري. سرپراز بوکټی په دغه موقع زیاته کړه،
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں، یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ ستاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستی نیولې دي.
پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوي هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچیتی کونسل له اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل، د دغې مځکې هر هر انچ د بېګناه کسانو په وینو سور دی، موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مپلوچ سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګناه نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارگان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون څوکیدار وزل سوی و.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا،
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو لکه څنګه چې ځینې اوریدونکي خبر دی، موږ ته شکایت هم کړی دی، په منځنۍ څپه کې یو څه تخنیکي ستونزې لري چې له وجې کېدای شي تاسو زموږ خپرونې په سمه توګه ونشئ اورېدلی. موږ د دې مسلې په حل کولو بوخت یو، خو تاسو په همدې حال کې کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2013 15,360 او 15,000 واوري. لنډې څپې یو ځل بیا درته تکراروم، 2013 15,360 او 15,000. په دې باندې تاسو زموږ خپرونې اورېدای شئ، ځکه چې په منځنۍ څپه باندې یو څه تخنیکي ستونزه موجوده ده او موږ کوشش کوو چې هغه حل کړو. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته ورغلی دی. د پاکستاني چارواکو په خبره نوموړی هلته د تاجک ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مختلفو دو اړخیزو مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې هیواد یې کولی شي د پاکستان لپاره د تاجکستان، ازبکستان او مرکزي ایشیا نورو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي لارې د پول کردار ولوبي. په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو پاړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپل منځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا دغه لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولي او وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نواز شریف د سفر او پر سیمه ییز داغیز په اړه وویل،
چې پاکستان او افغانستان او تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالی لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه دي، او د دې وجنه د دې نیت مسلې دي اوس د دې مشرانو کاغه میان او شریف سره کاغه ډاکټر اشرف غنی دی او کومور دی مداري هڅه کوي چې دا تعلق خشي رابطه جوړ شي دا هیڅ غټ وجه دار چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي دلته به غربت دلته پسماندګي دلته بیروزګاري ختم شي دلته به انتها پسندي ختم شي دلته به ترهګري ختم شي دلته به امن راشي خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هیوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد
دا شمیم شاید په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دی چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان شوړی به شک چوپ دي
ډیر سخت راوړی
تیر هر څه ته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اردوونکو دا بحث تاسو ته سبا وړاندې کیږي او تاسو به کې د ورځې په تودو موضوعاتو خصوصا د پاکستان او افغانستان پر حالاتو باندې د مختلفو ملمنو خبرې اترې او بحثونه اوري او همدارز کول شي چې په ورځونو چارو باندې د سیړونکو او کارپوهانو له خولې خبر شي او تجزیه واوري. بلدتی ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته نن د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف ټول ګوندیزه غونډه راغوښتی ده. دوی وایي تیار دی چې بیا ټاکنې وکړي، خو مخالف ګوندونه یې وایي د اوسني حکومت په شتون کې د می په دیرشمه شوو ټاکنو کې هم درغلی شوي او بیا هم پکې د نه کېدو څه ضمانت نشته. له همدې وجې عوامي نېشنل پارټي، پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فی ډلې ویلې دي چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې به برخانه اخلي او د تحریک انصاف حکومت د مستعفی کېدو پر غوښتنه ټینګار کوي. خالد خان نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مې مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نه پورس ټول ګوندیز غونډه را بللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل پورز یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او کچره ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن څه فیصله وکړي مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې. خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا اکسرسایز کولې، که خلکو له دا حق ورکولې، که لوکل باډیز مخکې شوي یا کولې، نو نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت دې د ټاکنو نه وړاندې مستعفي شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا را بلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچره فرستا حکومت چې کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. ذکر دی پی سي خدا سے خبرې دی او قومي داسې مسلې چې دارې سهل را خپل پکاري دا په خالص داملی دا انګلیز خلمني او دا په بنیاټې باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کوم دی نو پدې کې د شمولیت نه انکار کړي.
دا یادونه دا چې دیرشم مې مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ځلي ریټرننګ افسران با په اووم جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا پاسالی رشته زلو کې دوی ته د دوو زلو نه دغه نتیجه ملو شوی دی کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي. تاسې له هغه ځای اوریدل شي. د صحت نړیواله اداره یا WHO وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې ولوی وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپاین کېدل ښودلې دي. څه موده وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې که پاکستان د پولیو ناروغۍ د ختمولو او د دې وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګیږي. انیسا اجمل په دې هکله رپورټ لري.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتله سخ کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څخه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخ کال په همدومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخه ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاترو هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د واکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پیښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1998 کال وروسته یو ریکارډ شمیره وه. لسواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهل دي او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یو اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
فرض کړه زما په وخت کې د فوجیو ویکسین مې مات شوی په ټایم باندې نو یو ښه روغ سړی وم او ښه به ګرځېدی شم. فوجیو ویکسین چې کوم دي دا تاسو خپلو بچو ته ورکوي او سوچې د هغې په لار کې خړ ډغې هغه دې نه رغېږي د الله د رضا لپاره چې بل حسین احمد پیدا نه شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2001 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسین وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیات وي نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سلو ماشومانو کې سلو ماشومانو ته هم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکې په چرچن کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا لږ.
د WHO چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر اختیار توګه د کمی راتلو لپاره به روان کال په اخره کې معلومیږي.
د پولیو کیسونه هسه هم په یخنۍ کې کمیږي ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کېدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي، خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي. بل دا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حملې کولو صلاحیت کمزورې شي، نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنا.
تیره میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا IHR په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي.
یو ناسا بدر شو پستر کو بانم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مڑی مراغه و سمال ته دومره پراتری چی
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چکم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
موږ فند یو مین دی نور نه غوړی چی نور د بیگنا زمنو خاطا بوتونه ته کینی ټول تختل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی کی ضرورت ده خبره ده چی دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د یو ماشوم د تختولو او قتل په تور کې د مرګ سزا سره مخ شفقت حسین پنسی کې د لوی زلبیا ځنډیدلې دي. دا بشری حقوقو کارکونکي وایي چې کله چې په نوموړو باندې د قتل تور لګیږي نو هغه وخت کې شفقت حسین دیوازې د 14 کالو. پاکستانی چارواکي وایي چې نن دغه کس پنسی کېدلو خو د سپریم کورټ په حکم یې دا عمل ودرولی دی. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ادارې هیومن رایټس واچ تنقید کړی دی چې پاکستان د مرګ د سزا په عملي کولو کې ډیره بیړه کوي. یو په تیرو شپږو میاشتو کې خوښه یو سل نه دېرش تورن کسان پانسی کړی دي. هارون بادشاہ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شوو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 30 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون لمخې د هغه هیواد هغه وګړو ته چې عمرونه لا 13 کلونو کم وي او پر یو جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدای. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یو وکلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټولټال 109 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پیښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بل موضوع چې د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي دارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یوه پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پام کوو او نيزه تنزیه خبرونه تاسو د سه شنبې یا نهې او د جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي د مشال ریډیو څخه تاسو ځینې نورې نيزه خبرونه هم اوریدل او په اړه باندې مونږ ته خپل نظر هم راکوي شی او د نظر راکول لپاره تاسو په ژوندو خبرونه کې مونږ سره برخه اخیستل شی همدارس که فیسبوک لري انټرنیټ لري نو د فیسبوک د لارې د مشال ریډیو پانی تلاټ شی ول تاسو خپل تبصره پرې دی اوس 12:30 بجې شوې لمنور شابه د خبرونو لنډیز ور
د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلی چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې درې کسان یې نیولي نوموړي پرون د یوې خبري غونډې پر مهال تور ولګاوه چې د صوبې په بندامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند استخباراتي اداره لاس لري د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالطیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیس په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې ډي اس پی مجید عباسی وژل شوی دی تر دې دمه د دې پی خې کومې وسلوالې ډلې ذمہواری په غاړه نه اخیستې ټاکل شوې چې نن به وزیر اعظم میاں نواز شریف په دورځنی سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج هم اخیستل کیږي پاکستانی چارواکو پرون دا وخت په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزندوله نو موړی ته دا سزا د یو وکلن ماشوم د وجنې په جرم کې ورکړل شوې ده دغه پیخي په وخت د عمر سوار لسکاله وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګان شمیر زخمیان شوي دي د یاد وزارت یو ویان دولت وزیر مشال ریډیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه نه دي ویلي د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې چې پکې یې بیجی خارګوټي او د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکز ته د رصد لارې خلاصه کړې ده او د امریکا صدر باراک اوباما پرون د روس په صدر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د شوروي امپراتورۍ د بریا بیا پیدا کولو لپاره د بیکاره هڅو په ترڅ کې د روس اقتصاد د تباهۍ سره مخ کړی دی نوموړي زیاته کړه دوی په دې ورسته یو کې وکتل چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه برخه کې دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی
د خبرونو لنډیز درته منور شاو وای او ردونکو اوس به زموږ همکار رابیا کرم خان تاسو د پاکستان د نننۍ او زینو رسپانو د اداري وغټ ټکی وای
اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامی انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامی د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې سفیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابلل دی ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دی خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستل شي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا پدری زلو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوه دی چې پکې نوخار کرک او چرسده ده د جن پزینې زلو کې زلې ریټرننګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه ملو شوې دي او د دوی خلاف تحقیقات بخپل الیکشن کمیشن کوي ادارې مخکلي کې په مقامی انتخاباتو کې د دندلې او بد انتظامی وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کمواله هم وو چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وانو داغي مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشان کړې شوې ده د ادارې په وینا په کار ده چې د ټولو مخکې انتظامی معاملو جاج خصیشی او کمی پیخ چې د رسمن خان کرک چرتده او نوخر کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده ادارې اخري کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نګړل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک ادم تعاون او خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہواران ته د سزاګانې ورکړي شي ایکسپریس پرس باندې خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سرانه اورس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په دوه ورځو کې شل کسان مړه شوي دي. ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمن حاضري ورکوي، خو د سهولیاتو نشوالي او ناموافقه موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټایمز ورسپړنه لیکي دا وخت د افغانستان امنیتی ځواکونه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټوله ذمہواري پر دوی ده. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټمي پروګرام په اړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادي اختلافاتو لرې کولو لپاره تیار شي. د دې دوړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د برتانی ټایمز رسپانه لیکي د 2001 کال نه په دې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتی عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمہواري راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتی عسکرو ترڅنګ ځای ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتی عسکرو په مقابل کې زیات پنخه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغه کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپل سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول اسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابت دی شي. ته دغه رپورت لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعال کیږي. کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښ بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو سیرونکي جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خراب ده. خوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټومي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپی یونین ته اول چې باید د دغه خبرو مشري وکړي، او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغو درو واڼو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه اهم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د ایچ ایم ای پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ځینو ځایونو کې د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ څپو باندې سمینه اوریدل کیږي. دا یو تخنیکي ستونزه ده، او زمونږ انجینران زمونږ همکاران کوشش کوي چې دا مسله تاسو حل کړي. په همدې حال کې تاسو کولای شئ چې په لنډو څپو باندې زمونږ خبرونې واورئ. د لنډو څپو لپاره 2013، 15,316، 15,516 دا هغه څپې دي چې د مشال ریډیو خپرونې پرې اورېدای شي. یو ځل بیا درته تکراروم، 2013، 15,316 او 15,516 دا د مشال ریډیو لنډې څپې دي، او تاسو پې کولای شئ چې د مونږ ټولې خپرونې واورئ. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ستاسو په خدمت کې. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو. په دې رپورټ کې د سخت دریځۍ په اړه باندې تاسو اورئ. د فرانس یو ځوان مراد بن شی علي چې له القاعده وسلوالې ډلې سره پخوا ملګری و، اوس په یورپ کې ځوانان د ترهګرو لاسته له لوېدو څخه ژغوري. نوموړی ځوانان ته په خپلې تجربې او تکالیفو باندې خبرې کوي، او ورته وایي چې وسلوال څرنګه ځوانان ځان ته اړي. په دې اړه ای پی خبري ایجنسی یو رپورټ جوړ کړی دی چې سره مومن دی درته غټ ټکی وایي.
د ای پی خبری ایجنس په ریپورت کې راغلی دی د فرانس یو ځوان مراد بنشي علي چې القاعده تربیه کړ او د ګوانتانامو او فرانس په جیلونو کې یې قید تیر کړی، اوس په یورپ کې د سخت دریځ او ترهګرۍ خلاف کمپین چلوي. نوموړی ځوانانو ته خپلې کیسې کوي او هغوی پر دې پوهه کوي چې څرنګه ترهګر ځوانان ځان ته راړوي. مراد بنشي علي په فرانس، بلجیم او سویټزرلینډ کې له ځوانانو سره کم از کم یو وارې په اونۍ کې غونډه کوي او هغوی ته په عراق او شام کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په اړه سم او کره معلومات ورکوي او هڅه کوي چې وسلوالې ډلې چیرې دغه ځوانان دوکه نه کړي. بنشي علي خبري ایجنس وویل چې وسلوالو ډلو یو شمېر ماشومانو ته هم رسایي کړې ده او هغوی یې دوکه کړي دي. علی وایي ماشومان هم د ده اورېدو ته ورځي، خو دا هڅه کوي چې ماشومان پر دې پوهه کړي چې څرنګه ځان د وسلوالو له پروپیګنډو وژغوري. مراد بنشي علي د افغانستان په کندهار کې د القاعده په یو کیمپ کې د خپلې تربیې په اړه وایي، د ورځې به یې ډېر سخت بدني مشقتونه کول او د اصلي د استعمالولو تربیه به یې ترلاسه کوله او دارنګ بیا په مقام کې د پروپیګنډو لپاره د ویډیوګانو جوړول او خپرول د کار وو. نوموړی وایي دغه ډلې به داسې طریقه کار خپلولو چې ځوانان به هڅه کړي. مراد وایي د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو هغه د غرونو د لارې پاکستان ته مخه وکړه. نوموړی وایي هغه غوښتل چې امریکایي پوځونه هغه ونیسي او همهغسې وشو. د ده په خبره له دې وروسته هغه په کیوبا کې د ګوانتانامو جیل ته ولېږدول شو، خو دا وایي هغه ترهګر نه دی ځکه چې کله یې هم په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. مراد بنشي علي وایي هغه د ګوانتانامو جیل دننه په یو وړه پنجره کې 2.5 کاله تیر کړل. علي د امریکا حکومت خلاف پر دې مقدمه درج کړه چې دا یې په تنهایی کې ساتلې او تشدد یې پرې کړی. په رپورټ کې راغلی دی که څه هم اروپایي چارواکي هڅه کوي چې په سلګونو ځوانان شام ته لتلو څخه منع کړي، خو پوهه نه دي چې د دوی لارې څنګه ونیسي. ځینې لا هم د مراد بنشي علي په څیر کسانو ته د شک په سترګه ګوري او پر دې عقیده دي چې کېدای شي دا قسمه کسان پټ په پټه ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. خو ځینې ځوانان چې د نوم نه څرګندولو په شرط یې له خبري ایجنس سره خبرې کړي دي وایي مخکې هغوی غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي، خو مراد بنشي علي سره تر ملاقات وروسته د دوی ذهن په مکمله توګه بدل شوی او دوی پر دې پوه شوي چې وسلوال دوی د خپلو ناوړه ګټو لپاره کارول غواړي. همداراز یو کارپول خبري ایجنس سره په خپلو خبرو کې وایي چې یوازې داعش ډله خپلې کیسې ځوانانو ته رسوي، نو زده په خبره ضروری ده چې دا قسمه پروپاګندو د مخنیوي لپاره د هغو کسانو رښتینی کیسې خلکو ته وړاندې کړل شي چې له وسلوالو ډلو جدا شوي او بیرته خپل د ژوند ته راغلي دي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. که څه هم د افغانستان رسنۍ یا مطبوعات د طالبانو له سقوط یا ختمېدو وروسته د هیواد لپاره د پام وړ لاسته راوړنه بلل شوې، خو په افغانستان کې ژورنالیزم یا صحافت یو له خطرناکو کارونو څخه شمېرل کېږي. ښځینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمېر ستونزو او خطرونو ډک دی، بیا هم ښځې ولې دې مسلک ته یا دې کار ته زړه ښه کوي؟ آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
پا
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، شذینه خبريالان په ځانګړې توګه لګان شمیر نور ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د شذو د ستونزو او حقوقو په اړه د خبرېدونکو اونیز مرسل مجلې مشره مدیره امینه مایار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د شذینه خبريالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دي، هغه شذې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د بلګې په توګه دوا کاله مخکې زموږ د تحقیقي برخې یو گزارشګر د یو راپور د تایرولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وي ښځو لپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د شذینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبريالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډي سروې لمخې له 822 برخه اخیستونکو شذینه خبريالانو څخه 4.43% شذې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ شوي دي. د ازادي رادیو کارکونکو حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نسی چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته غواښونه سوي خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا لمنځه یوسي.
سره له دې چې چا امام لا تړ نه دکړي، ولی دغه تهدیدونه زاد سوالې ما چې نه زه باید دغه تهدیدونه منځ ته نوزم او هغه مسائل پیدا کوم چې خپل دغه زوروا کې تی ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضی بیا وایي د افغانستان دودیز ټولنه د شذو مخانیسي چې خبريالانې سي او یا خپل کار په شته توګه وکړي.
خزینه خبريال جوړېدل خو هیڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډیر محدودیت نه دي. یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی یو خزه کولای سي هغه ډیر محدود سي ژورنالیستي مثلا په تلویزیون کې کار سي او په ولایت کې خو اصلا د زمينه نه د مسايده کول سي او خزه په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم ښکاری.
میرمن حمیده وایي دا سیستم زمسته چې ځینې نارینه نه غواړي له شذو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبريالۍ پخوانی او تخنیکی میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یو مسلکي خبريال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څوک چې د دې پوهنځي فارغ سویم دي هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه چې ذکر دي د اکاډمي ځای نه بیرونه هغه ذکر دي. په فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوه چپترونو کې څه ذکر ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک لیدا کوو.
خو آیا له دې ټول ستونزو سره شذینه خبريالانې کولای شي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای شي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله شذې په ښه توګه کولای شي چې پر یو ځانګړې موضوع راپور جوړ کړي یا یو ځانګړې ځای ته ولاړ شي.
مثلا هغه خوځو سره چې دوی له ډیر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي خځې کولای شي مرکه وکیا زین کسان ازلیږي چې خوځو سره مرکه وکیا او نارینه خبريالان سره ونی کی.
خو میرمن حمیده زیاتوی د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوه انتاري عمله کې زوې ما یو امکار څناڅه د حقوق شو دواړه په دې چې دوه معاملې وشو یو وشو د غینې چې وتلو بل عمله وشو. ما ویل کزم مړاو ما نو ما مور ما ته ویل چې کته مړاوی دا بډیر افتخار ته د کار پاغی کی، یعنی یو امور خپل اولاد ته د خبره نه کوي. نو زه همیشه اڅول ما
په افغانستان کې شذینه خبريالانی په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هر ورځ لامنیتی او ټولنیز ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او شذینه خبريالانو په شمیر کې نه انډولی رامنځته کیږي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری فارن افیرز مجلې لیکلي دي چې که افغان حکومت پر اختیار هم غواړي خپل پولي قوی وساتي نو باید واک له کابل او باسي او سیمه ایزو چارواکو ته لا ډیر نور واک اختیار ورکړي او هغوی په خپلو چارو کې لاس داغوی آزاد ووسی. په دې اړه باندې د فارن افیرز مجلې د مقالې غټه برخه له مجید بابر څخه خبر.
فارن افیرز مجله کې لیکوال جارج ګیورلز په خپل یو مقاله کې لیکي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو څو کاله پس دغه هیواد د کورنو چارو وزیر پاکستان سره په پوله د افغان خواته د یوې چیک پوسټې د داسې حقیقت خبر شو چې دغه هیواد د چارواکو سترګو غړولو لپاره کافي وو. حقیقت دا و چې په دغه پوسټه څومره ځای پر دی شوي پوله ساتونکي سرتیري وو، هغوی به هره ورځ ماښام د دندې ترسره کولو نه پس پاکستان خواته خپلو کورونو تتل. دغو پاکستانیانو به د دومره حساسی دندې ترسره کولو لپاره تنخواګانې د افغان حکومت اغېستې، او هغه ځکه چې نو خو افغانستان د پوله ساتلو لپاره باقاعده سرتیری لري او نه یې په دغو سیمو کې واک شته. مقاله کې راغلی چې پاکستان سره په پوله زیاتره واک د ځایي جنگ سالارانو سره دی، او هغوی په داسې حساسو ځایونو همیشه د خپلې خوښې کسان ساتي. خدا محال افغانستان یو پیاوړی پوله ساتونکی پولیس لري چې نړیواله ټولنه ورته مالی مرستې ورکوي، او پرته له دې چې دغه پوله ساتونکی ښه استری شوی یونیفارم اچوي او ښه منظم دي، خو د مقالې په خبره تر دا محال د خپل هیواد پوله ساتلو لپاره تیار نه ښکاري. مقاله کې راغلی چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې میشته نړیوالو ځواکونو ځکه هم د دغه هیواد پولیس ساتلو ته زیاته توجه نه ورکړي چې یو خو د غوسیمو کې ناکراری وه، او بل دا چې ګوندی هیوادونو لکه ایران او پاکستان به خپل خواو ته ډیر سخت امنیت ساتلو. لکه د بیلګې په توګه د ګوندی توپ په نامه ایران خپل پولیس سره نږدې په تیرو شو کلونو کې د امنیتی پوسټو په بیا رغونه او افغان پولیس ساتونکو د تنخواګانو په مت کې په لکونو ډالره لګولې دي. لیکوال په خبره اوس وخت راغلی چې کابل دا ومني چې دغه هیواد پولیس پولی نشي ساتلی او باید واک د مرکز نه وباسي او ځایي سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري چې دغه هیواد د پولو ساتلو د امنیت رښتونی لار پیدا شي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے. اوریدونکو د عدم تشدد مبارز ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ځایونو په شان بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. د سکول کې خواښا 1500 ماشومان زده کړې کوي چې اکثره د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکور شوي کډوال دي. د سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او بنو کې باچا خان تعلیمي مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ ورکړ.
شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخی لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخی لوبډلې دغه فائنل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهقان، خلیفہ دین محمد بیټانی او داسې نور. فائنل لوبه نامه د شمالي وزیرستان عثمانزای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقعه ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
چونکه د بچا خان تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. نن د وزیرستان بچون د کوم حالات سره مخامخ دي، 84320 بچیو نه تعلیم تیس نه
دا عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګه په اوګه خپل مرسته شریکه کړي. چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د بچا خان په نوم د تعلیمي در په ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او اس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نو د دې شکریا ادا کوم. په کومه طریقه سره د بچونه تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نو د خپل مشرونو تاریخ نه د بچون خبروي نه دا ډېر غټه خبره ده.
د بچا خان وړیا تعلیمي مرکز مشر اسحاق وزیر وایي دوی د کډوالو زکون کو لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کومو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنې کړې هغه یې تر اوسه هم نه دی پوره کړې او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړې او عدم تشدد وښایي.
چې کله شمالي وزیرستان نه آی ډی پی وتله او د دې ایجوکیشن ایس هغه ایله ته تمه نه وه په دغه وخت میږه خلاصه ولې او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم دوری کول میږه سکس نه ونسه د انټرمیډیټ ورکې باقی آئی د ایجوکیشن سره سره په کو کریکول اکټیویټیز بنه لکه په کرکټ باندې په فوټبال باندې خو سوچ ورکړای دی. فی الحال مې درې میاشتې وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړایو کمشنر واده کړی دی خو واده یې مشره په پیره شاشه ویني نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز تیر کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي چې دغه مهال یاد مرکز کې پینځه سو زده کوونکي د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر ستوري.
او اوس هم اوریدونکو د غړې په اخره کې تاسو د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې یو ریپورت لرو. فرهاد شینواری درته جوړ کړ.
تا په حکم کې تاخير کولې نه شم، د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
هست رنگ جمعیت لټون پکار دی، د پښتو د زلف لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت ته ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت ته ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی، ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې د مقالې سره وي یو خدا چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکی نسل یا نوی نسل هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډي کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې وي د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړي پتا هر کچې د ګل غوندې خندان.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت ته دا ښه اخلاق ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن د ورورولۍ د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیری دخپل زنگون دپاس خون کا خود خوب دپاراس کا